السلام علیکم مشال ریډیو ته په خیر راغلی. وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د اکتوبر یو دیرشمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کولای کوم. په روان یو سات کې د بنو پر امنیتی صورتحال او پر ځینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو، خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار بشیر کوخ دی.
نمړې د خبرونو سرټکی د پاکستان پوز وای په بنو کې د یو میجر په ګډون درې سرتیري وژل شوی او اته وسلوالي وژل دي. مولانا فضل الرحمن دا وکړي چې د پاکستان امنیتي دارو د امن راوستلو پر ځای په وسایلو کنټرول ته پام اړولې ده. د خبرلانو د ژغورنې نړیوال ادارې په پاکستان او افغانستان کې پر حکومتونو نیوکې کړي چې د خبرلانو قاتلینو ته سزا نه ورکوي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان فوج وای د بنو په غوړه بکاخیلو کې د ایوی نخته په وخت وسلوال او درې فوجان وژل شوې دي. د فوج د اماړي کوڅانګي د اکتوبر په دیرشمه په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې په پرنوي نخته کې په وژل شو کې یو میجر هم شامل دی او 15 نور فوجان ژوبل دي. تر اوسه کمی وسلوال ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن دا وکړي چې په قبلي ضلعو کې د پاکستان پوز موجودیت د امن لپاره نه بلکې پر وسایلو د قبضې لپاره دی. هغه د اکتوبر په دیرشمه په ډیر اسماعیل خان کې وی جلسې ته په وینا کې وویل چې د حکومت واک نشته او خلک له ماښام وروسته بهر له کورنو نشي وتل. دوی دلته په موټروی یو پل دی، پورته پرې پوځیان ولاړ دي او لاندې ترې وسلوال. دا زموږ د ترګرۍ ضد جنگ دی. موږ د ترګرۍ ضد هیڅ پالیسی نه لرو، بلکې ترګرۍ د خلکو د بیرولو لپاره استعمالیږي. د صوبو پر وسایلو باید د صوبې خلک واک ولري. طاقتور ادارې هر ځای ته رسېدلې دي. دوی وایي امن راولو، خو زه وایم تاسو زموږ پر وسایلو د قبضې لپاره راغلي یاست. تر اوسه د پاکستان حکومت او پوز د مولانا فضل الرحمن د تورونو په اړه څه خبرګون نه دی خولې، خو تر دې مخکې څو ځل ویلي چې د امن لپاره یې ګڼ عملیات کړي او پوز قرباني ورکړي دي. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی وفاقی حکومت ته خبرداري ورکړه چې په دغه صوبه کې امن بحال نشو نو ترهګری به پنجاب ته ورسیږي. کندی د اکتوبر په دیرشمه په پیښور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په صوبه کې د تحریک انصاف حکومت د امن بحالولو لپاره هیڅ نه کوي، نو ځکه د وفاقی حکومت امنیت برابر کړي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه به وزیر اعظم ته یو لیک هم لیږي. تیر اونۍ د پاکستان کورنو چارو وفاقی وزیر محسن نقوی منلی و چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګری لمنه پراخه شوې، خو هغه په خپل پریس کانفرنس کې زیاته کړه چې پوز هدفي عملیات پیل کړي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د صوبی وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور هم تیرونی په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د وفاق سره شریکه د امنیت لپاره کار کول غواړي. په پیښور کې د سیاسي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونو مشرانو د اکتوبر په دیرشمه په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو پر اتحادیو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. د غونډې کوربه د جماعت اسلامي د زده کوونکو تنظیم د خبر پختونخوا د پیښور ضلع مشر عبدالله خلیل مشال ریډیو ته وویل چې زده کوونکي باید په سیاسي هلو ځلو کې ځکه برخه واخلي چې دا د جمهوري اقدارو برخه ده. دې غونډې ته ورغلي د خبرو پختونخوا د وزیر اعلی وین بیرسټر محمد سیف مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د زده کوونکو غوښتنو ملاتړ کوي، خو دی ونه ویل چې حکومت به په دې لړ کې څه وکړي. تر اوسه د پاکستان وفاقي حکومت هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې ملک کې له 1940 کال راهیسې په رسمي ډول په پوهنتونونو کې زده کوونکو تنظیمونو باندې بندیز دی، خو بیا هم په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د ځینو سیاسي ګوندونو زده کوونکي غونډې او فعالیتونه کوي. د پاکستان د پنجاب صوبی وزیر اعلی مریم نواز وایي له هند سره د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره شریک کار کول غواړي. هغه د اکتوبر په دیرشمه په لاهور کې خبرلان ته وویل اوس وخت رارسېدلی چې د دواړو هیوادونو پنجاب صوبی یو ځای شي او د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره ګامونه واخلي. مریم نواز دا خبره تیر هفته هم کړې وه، خو تر اوسه پورې د هند حکومت په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلې. د خبرلانو د ژغورنې نړیواله اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ یا سی پی جی وایي په پاکستان او افغانستان کې د خبرلانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. د ادارې د اکتوبر په دیرشمه خبر کړي رپورټ کې زیاته کړې چې په روان 2014 کال کې تر اوسه په پاکستان کې شپږ خبرلان وژل شوي، خو حکومت هیڅوک نه دی نیولی. سی پی جی په خپل دغه رپورټ کې په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې چې نه یوازې د وژل شوو خبرلانو د قاتلینو د نیولو لپاره یې څه نه دي کړي، بلکې د رسنیو محدودولو لپاره بندیزونه عملي کړي دي. تر اوسه د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې رپورټ په اړه څه خبرګون نه دی ښودلی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار بشیر ګواخنا اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې به واورې په بنو کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ پرونی نښته کې ولسی وګړو ته هم زیان رسیدلی. د جګړې یو اني شاهد وایي
ټول اورېدا دوه قوتین د ماسک را فایرینګ شری وو شزینا او بال بچي واړي کې وړ کې تا په کړه کې ډېر یو په ډور باندې وخت دی کو.
د خیبر پختونخوا حکومت او ملګرو ملتونو په قبایلي سیمو کې ځینو جینکوز د کونکو ته د میاشتې زر روپۍ ورکولو پروګرام پیل کړی. یو مور وایي
زمنګ خوري بي د جینکې فکولټین زیه لکان څه مشکل سره لاله شي چې د زر روپۍ خودونه دي خو دا بس خپل ګزاره کوي. د غریب فرید په اړه هم ډېر شي دي نو.
او په خیبر پختونخوا کې زده کوونکي په تعلیمي ادارو کې د دوی پر تنظیمونو د بندیزونو لری کولو غوښتنه کوي.
طلبه یونین د پیښور شازلمی بیدار شوی دی، خپل حق کوم غوښتي شي او د خپل حق د پاره جنگ هم کولی شي. مونږ به یو موټه جوړیږو.
له مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بنو په بکاخیلو کې د وسوالو په وسترمنځ جګړه له څو ساعتونو وروسته د دواړو خواو په مرګ ژوبلې پای ته رسیدلې. پرون شپې د جګړه کې په وسط اتو وسوالو ته پجلو داوه کوي او زیاتوي چې درې پوځیان هم وژل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د دین خطې په وخت په ولسي وګړي ژوبل شوي دي. ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې په کار ده د نښتو پر مهال ولسي وګړو ته زیان ونه رسیږي. پرونی نښته په داسې حال کې شوې چې په دې وروستیو کې په بنو کې د وسوالو لخوا د ګزمو تلاشیو ویډیوګانې خپرې شوې وي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
د فوز اماړیکو څنګه په وینا بنو غوړه بکاخیل کې د فوز او وسلوالو ترمنځ نشته کې اته وسلوال او د فوز میجر په ګډون درې فوزیان وژل شوي، دوه ولسی وګړي او پنځه نور فوزیان ژوبل شوي دي. د فوز اماړیکو څنګه د راپور تر مخه او و نور وسلوال هم په دغه جګړه کې ژوبل شوي، خو ځایي چارواکو مشال ریډیو ته د وسلوالو د ژوبلېدو خبر نه دی ورکړی. د فوزي چارواکو او ځایي خلکو په وینا فوز او وسلوالو ترمنځ نشته د اکتوبر دیرشمې سهار پنځه بجې نه پیل شوې وه چې پرون تر شپې پورې روانه وه. جګړه کې فوز مکاني عملیاتو تر څنګ فوزي هلیکاپټرې هم وکارولې او ټوله ورځ هوا کې د هلیکاپټرو پروازونه روان ول. د بکاخیل اوسیدونکي ملک مستلی خان مشال ریډیو ته وویل چې ټوله ورځ جګړه وشوه، خلک وېرېدلې. د فوز او وسلوالو د مرګ ژوبلې معلومات نه لري. البته په دغه جګړه کې یو ځایي کس او یو د بکاخیل خزینه ژوبل شوې ده چې روختون ته راوړلې.
دوه کسان زخمي شوي دي. واښه زینادو په باندې د ډرون غنا په مرګ تر یلا یو هغه سره په دا ورانه باندې پاتري مته کنه یو بل بډا دای بیس دخل کړی دی او امید دی یا بچات دی طریق دی. باقی اپ علاقہ کے دعوام طرف نہ اس نہ نر مڑی شوی دی زنی پکچر اپ سوشل میڈیا اپ نے چلی دی یو زرن دو اج بجاوڑ چری وا زڑا گڑی دو او بگا خل کے دغد و زخمیون دی پوٹو لوری ز دو قوتین دل ماسک دا فائرنگ شری وو ز کوم مشونه دا خواس کی پوٹو ل قوت تا چې دمش په خورا دا امن نهر پیری دکا چې شزینا او بال بچی واڑی کی وڑ کی تا په کرے کې ډیر زیات په ډور باندې وخت دی کو ډیر زیات تکلیف نه په تیر شپه خلک باندې غلطه افا دا نه پلاو کوي دکا چې د میر ډیر زیات خلک می سپار دی غام دی سره په سوشل میډیا او ویني دا ډیر زیات تکلیف راسی دی.
غوړه بګه خیل نورړ او خواوشا کې په 1300 ورځو کې د وسلوالو پر سړکونو غشتونه روان ول چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خبرېدلې. فوزی چارواکی وایي چې د وسلوالو پر سړکونو غشتونو راپورونو پسې عملیات پیل کړل. وسلوالو طالبانو لا هم په رسمي توګه صدریز نه دی خبر کړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبري ګړې اورئ. دا مشال ریډیو د اوریدونکو د جماعت اسلامي په بلنه په پیښور کې د بیلابیلو زده کوونکو تنظیمونو یو غونډه کړې ده. په غونډه کې زده کوونکو ته په ورپېښو ستونزو خبرې وشوې. ټولو ګډونوالو پر حکومت غږ وکړ چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو تنظیمونو ته په رسمي ډول اجازه ورکړي تر څو هغوی سیاسي فعالیت وکړي شي. د یادونې ده چې په پاکستان کې له 1947 کال راهیسې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو تنظیمونو جوړولو ته اجازه نشته، خو په غیر رسمي ډول ځینې تنظیمونه فعال دي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې رپورت کې.
د جماعت اسلامي د زده کوونکو د تنظیم اسلامي جمعیت طلبه په بلنه په پیښور کې د اکتوبر په 13مه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونو یو ټولګوندیزه غونډه ترسره شوه. په غونډه کې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په بیلابیلو ستونزو بحث وشو او دوی په شریکه په دې نتیجه ورسېدل چې کچېری حکومت د کالجونو او پوهنتونونو په بنیادي ډانچه کې د سټوډنټس یونین په نوم د دوی استادیتوب د پخوا په رنګ بیا بحال کړي، نو د زده کوونکو زیاتې ستونزې به حل شي. په دغه اړه د ټولګوندیزې غونډې وروستو د اسلامي جمعیت طلبه د پېښور ضلع مشر عبدالله خلیل مشال ریډیو ته وایي.
اسلامی جمعیت طلبہ پی ایس ایف، آئی ایس ایف، پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، نور پروفیشنلز آف تحریک بیداری، دس نور گروپس، جی ٹی آئی، دے ټول دعوت ورکړی شو او داغي مرګری دلته راغلیو. دا مرګری دلته ول راغلیو دا غي وجوه چې موږ اسٹوڈنٹ یونین د مطالبې دې مدې باندې یو پرب یو کنسنسس ډیولپ کو. دا ټول مرګری موږ په یو پلیټ فارم باندې کینو او دا خبره یو یو متحد اعلامیه جاری کو چې موږ ټول د سټوډنټ یونین په حق کیو. سټوډنټ یونین د وخت ضرورت ته او د سټوډنټانو چې کوم حقوق په عمل کیږي او د پرایویټ ایجوکیشن چې کوم دا چرچا ده او د ګورنمنت یونیورسټانو د ګورنمنت انتظامی د نااهلۍ د وجه نه چې دا غیر حال دی، فیسونو کې اضافه، د هراسمنت بلاشي کیسز، فیسیلیټیز نه کېدل، ترانسپورټ فیسیلیټی نه کېدل، د طلبه مسایل حل کولو لپاره پراپر سټوډنټ باډیز یا پراپر یونیورسټی باډیز دا غي ادم موجودگی دا هغه مسائل چې کوم باندې نن دلته ډیسکشن وشو.
د پاکستان تحریک انصاف د زده کوونکو د سانګي د پیښور مشر حسیب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د زده کوونکو په ټولګوندیزه غونډه کې په دې خبره د سخت خپګان څرګندونه وشوه چې په تعلیمي ادارو کې په طلبه یونین باندې د بندیز په وجه د زده کوونکو د حقونو خوندیتوب ته سخت زیان رسیدلی او د دوی صوبایي حکومت هڅه کوي چې په پښتونخوا صوبه کې دا بندیز لری کړي.
اصله به انقریب پته ولګي چې طلبه یونین د پیښور شاه زلمی بیدار شوی دی، خپل حق کوم غوښتي شي او د خپل حق د پاره جنگ هم کولی شي ان شاء الله تعالی. چې مونږ ټول به یو یو، مونږ به یو موټه جوړیږو او د یو موټی نه بعد ان شاء الله تعالی مونږ به د طلبه یونین د پاره خپل جنگ جاری ساتو. چې کله مونږ یو شو نو ان شاء الله تعالی طلبه یونین به بحال شي.
دې غونډې ته د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف هم راغلی وو او هغه د غونډې په پای کې له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې هغه هم د دې خبرې حمایت کوي چې په تعلیمي ادارو کې دي په سټوډنټس یونین لګول شوی بندیز لری کړی شي.
پکار د چټول طلبه تنظیمونه د خپل حقوقو د پار رايوزي شي، داسې پلیټ فارمز ورته ملو شي او زدا غړمه چټول تنظیمونه سو کم د کوم پارتو سره کوم نظریاتو سره چا اٹچ دي، ټول د سټوډنټس د حقوقو د پار جدوجہد کوي. دا د سټوډنټس حق هم دی او پکار دی چې په دې پروسس کې په دې جمهوریت عمل کې ټول تنظیمونه یو ځای شي او یو پرمن جمهوری اقدار د غیر فروغ د پار د ډیره انتهایی ضروری ده چې سټوډنټان په دې پروسس کې راشي، د تربیته شي، په سیاسي سټوډنټ لیول باندې په سیاسي سرګرمو کې سوالي.
یاد دی وی چې په پاکستان کې پوځي واکمن جنرال محمد ضیاء الحق په تعلیمي ادارو کې په دې وجه د زده کوونکو په اتحادیو بندیز لګولی وو چې هغه وخت زده کوونکو د پوځي واکمنۍ په ضد په پراخه کچه په هیواد کې احتجاجي تحریک پیل کړی وو. خو د پاکستان د سین صوبایي اسمبلی په 2022 کې د اسمبلی نه د یوې قانوني مسودې د منظورولو د لارې د هغه بندیز لری کولو سپارښتنه کړې وه او د پاکستان سینټ هم په 2018 کې د یو قرارداد د لارې په تعلیمی ادارو کې د زده کوونکو د تنظیمونو د بحالولو قرارداد منظور کړی و، خو په هغه قرارداد په ټول هیواد کې تر دې دمه پوره پوره عمل نه دی شوی.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته د خیبر پختونخوا حکومت د ملګرو ملتونو په مرسته یو داسې پروګرام پیل کړی چې ځینو جینکو زده کوونکو ته به سکالرشپ ورکوي. دا سکالرشپ د قبایلي سیمو لپاره دی او د پیسو په شکل کې له شپږم څخه تر دولسمه پورې هغو ښځینه زده کوونکو ته ورکول کیږي چې حاضرې یې او یا فیصد وي. حکومت وایي په دې کار سره به له سکولونو یا ښوونځو بهر نجونې تعلیم ته وهڅوي. په دې اړه نور تفصیل د اسما ګل نو.
خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی سیمو جینکو زده کوونکو لپاره وظیفه اعلان کړي چې مقصد یې په سکولونو کې د جینکو شمیر زیات کړل شي. دا فیصله د خیبر پختونخوا حکومت د ورلد فوډ پروګرام په مرسته کړې ده. د اکتوبر په 28مه د ورلد فوډ پروګرام سره په ګډه یوې دستوري ته د وینا په وخت د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور ویل د زمشوي ضلعو 1500 له سکولونو 1500 زده کوونکو جینکو لپاره یې د میاشتې په سر 1000 روپۍ وظیفه ټاکلې.
ہماری جو بچیوں کی تعلیم ہے اس کے اوپر ہمیں مین فوکس کرنا ہے.
د یادې پریکړې په رڼا کې حکومت په هر میاشت زمشوي ضلعو شپږم نه تر دولسم جماعت هغه جینکو زده کوونکو ته 1000 روپۍ وظیفه ورکوي چې په خپلو سکولونو کې حاضري لږ تر لږه او یا فیصد وي. د زمشوي ضلعو سکولونو په کچا د جینکو لپاره د میاشتنۍ وظیفې پریکړې په اړه د پېښور سیمې په لوسۍ د جینکو ډیګري کالج انګریزي استاد نیلم اپریدی مشال ریډیو ته وویل جینکو له وظیفې ورکول یې ښه ګام دی، خو باید چې حکومت د سوبې نورو سیمو ته هم دا پروژه وغځوي.
هغه پلار به بیا دا دغه نوی چې وایي دومره لوریانې مې دي نو اوس په دې سبق څنګه وایمه چې درې لوریانې نو درې قسمه سټرایپنډ به کور ته راځي نو هغه په خوشحالۍ ځي، پلار به په خوشحالۍ سکول ته بوزي او سناسو پې رواني بوټان کپڑے یونیفارم او دا کتابونه به په پل سناسو پې رواني. او ډېره ښه خبره ده چې دغه ملاویږي د ماشومانو له قبایلي اضلاع خلک د دې شیز نه خبر دي چې په دې باندې اوس کار روان دی، نو هغوی یو بل ته هم د دې خبرې خبر رسوي چې دغه کار روان دی او تاسو دا جنکیانې په سکولونو کې واچ داخل کدا غنی چې دا یره مونږ له چرته کې مونږ له خیر زکات راکې داس خبر نه زمونږ د خپل حکومت سره حق ته.
بلخوا د خیبر پختونخوا بشری پرمختیایي ملي کمیسون یا نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ ډیپټي ډایرکټر ډاکټر شمس الزمان بیا وایي د حکومت دا ګام د لپاره دی ځکه چې اکثر کورنۍ د کمزوري معاشي حالاتو له کبله خپل ماشومان او په ځانګړي توګه جنکۍ په سکولونو کې نه داخلوي.
اسپیشلی فاٹا یہ سابقہ فاٹا مرج اصلا چور تو منگوایو پاگے کی ڈیر کٹ تعداد معشومان زمنگ دسکلون نہ بہر دی یا کو سکولون ترازی نو دا معشومان پا پرائمری لیول باندے بیا ڈراپ آؤٹ کی گی. سے کم صوبائی حکومت دا دغا زم ازلا دا جنکو دا پارا چے ماہانہ وظائف کم اعلان کرو نہ صرف نور جنکے با سکولون کے داخلے شی بلکہ چے کم موجودہ جنکے سکولون کے سبق ہوئی دا کی ڈراپ آؤٹ پریونشن دا پارم دا ډیر یو مثبت اقدام دے.
عام ولس د حکومت دې پریکړې ته په سر نظر ګوري. د باجوړ اوسیدونکو سلويخ کلن تاج الحرم وای چې کله زده کړې کوي نو اسانتیاوي ورته نوي او بیا اقتصادي ستونزو له کبله هم ډېری جنکۍ له زده کړو بې برخې پاتې شوي. نوموړی وای نن سبا ګراني ډېره ده او دا وظیفه کمه ده، خو بیا هم یو ښه ګام دی.
زمنګه خو غریبي ده جنکې سکول ته نه ځي لکه ان څه مشکل سره لاړ شي کنه ځین سکول نه نږدې ځینې لري نو ته نه وسب نه کېږي چې جنکې مسؤولېږو چې دا جنکو له 1000 روپۍ ورکوي نو کونه ورته نه دا لاری کرایا یا قلم پنسل او تخلاص شین دغه 2 روپۍ خودونه اندي خدا بس په لګاره کې د غریب سړي په دغه ډیر شی دي نو دا یو کار شوه ره بس خدای لري چې مخه 3 روپۍ ډیرش.
د قامی شماریاتو ادارې لخوا جاری شوی د کال 2022 راپور لمخې پاکستان کې د اتنا تشپاړ سکولونو عمر 2.3 کروڑ لکه ماشومان سکولونو ته نزي چې زیاتره پکې جنکې دي چې علت یې د استادانو کمی، د سکولونو نشتوالی او بیا سکولونه په لرې سیمو کې دي. د قامی شماریاتو ادارې دغه راپور ښیي چې کلیوالو سیمو کې یوازې 20% جنکې سکولونو کې داخل دي، ولې په ښار کې دغه شرح 23% ده او دغه فرق د سکولونو او پوهنتونونو په کچ نور هم واضح شوی. اسما گل مشال ریڈیو پیخبر.
د مشال ریڈیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه
د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د مردان ضلع پولیس وای چې د اکتوبر په 28مه د مردان په تورو میره سیمه کې نامعلومو کسانو یو 15 کلنه ماشوم مړ کړ او مړی د هغې د کور مخې ته غورځولی. د پولیسو ویان محمد فهیم ویلي چې ابتدایي رپورټ کې ډاکټرانو دا هم ویلي چې ماشومې سره جنسي زیاتې شوې دي. نوموړي وویل چې د پیښې په پلټنو کې ځینې مشکوک کسان هم گرفتار کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د عظمت علی شان اورو.
دا مردان پولیس وای تورو میره کې نامعلومه کسانو 15 کلنه ماشومه وجلې ده. دا مردان پولیسو ویان محمد فهیم وای چې پیخه د اکتوبر په 28مه هغه وخت را مخه ته شو چې هغه ماشومی د کور نه بهر لوبې کولې چې بې درکه شو او بیا مړې د کور مخه ته غورځولې وو. محمد فهیم مشال ریډیو ته ویل چې د پیخي پلټنې شروع کړي او ځینې شکمن کسان یې هم گرفتار کړي دي.
ډاکټرانو سرسری میډیکل رپورت کې ویلي دي چې د سر جنسي زیاتې شوې ده ماشوم مړه وو. دین آباد پولیس ته اطلاع ملو چې پولیس فوري طور باندې ځان ورسول او اوس پورې پکې څلور پنځه سسپیکټس هم ترسره وي.
د مردان پولیسو په وینا چې د پیخي مقدمه د چایلډ پروټیکشن اکټ تر مخه د نامعلومه کسانو پر ضد ترچ کړي ده. د مړی شوی ماشومې پلار رحمان الله مشال ریډیو ته ویل چې د مردان پولیسو ورته باور ورکړي چې ککړ کسان به ډېر زر گرفتار کړي.
دولس بجې د کوره وتره او دولسو نه پس یوه بجا په کم یوه بجا دا د کوڅې ګېټ مخې له مړه پرته وه. بیا موږ هسپتال لې وړه هسپتال نه بیا شواړیانو ته یوړه شواړیانو نو بیا کم ټیسټ ترټم پسپاټم وکړو. موږ د مردان د پولیس نه بالکل ښه مطمئن یو.
دا ماشومان د حکومت لپاره کارکونکو ادارې ساحل د اگست میاشت په خپل راپور کې وایي چې پاکستان کې د 2023 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې په ماشومانو د جنسي زیاتې 825 کیسونه درج شوي. راپور کې ویلي شوي چې ماشومانو د تختولو 618 او د لادرکه 2 کیسونه رپورت شوي دي. دا ماشومان د حکومت لپاره کارکونکو عمران ټکر مشال ریډیو ته ویل چې سخ کال د 15 کالونه د کم عمر سلور نوی ماشومان د جنسي تیري ښکار شوي چې په کې زیاتره ککړ کسان د ماشومانو پیژنګلو وي.
د دې باوجود چې په ملک قوانین هم شته دي ادارې هم شته دي سیستم هم شته دي چال پروټیکشن عدالتونه هم جوړ شوي دي او په خلکو کې سره سره شعور او بیداری هم راغلی ده. خو د دې نه باوجود د والدینو د عدم توجه په وجه باندې او د سیستم یا د عدالتي نظام د کمزورتیا په وجه باندې ککړو خلکو ته سزاګانې نه ملاویږي.
ساحل په خپل راپور کې وایي چې سخت کال د ماشومان د جنسي تیري کومې پیښې رامخته شوي. په هغې کې 80% شمیرې د جینکو دي. اداره وایي پاکستان کې روزانه د لسو ماشومان نه زیات د جنسي تیري ښکار کیږي. عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان.
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان پنجاب صوبې چارواکي وایي هغلته لوګې او د هوا ککړتیا دې هته رسیدلې چې خلکو ته ناروغۍ پیدا کوي. د هوا ککړتیا ته سموګ هم ویل کیږي. د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز وړاندیز کړی چې پاکستان او هندوستان دې په دې اړه شریک کار وکړي او د اقلیمي بدلون ډیپلوماسي دې پیل کړي. په پنجاب کې چارواکي وایي دوی کوشش کړي چې د ځینو ګامونو په اخیستلو سره د هوا ککړتیا کم کړي. دې اړه نور تفصیل د طاهر جمیل په دې رپورت کې.
د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز شریف د اکتوبر په 28مه وزیر اعلی هاوس لاهور کې د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې باید پاکستان او هندوستان د سموګ یا د هوا د ککړتیا په ستونزو اړه خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې تر څو دواړه هیوادونه د هوا د ککړتیا په اړه په ګډه کوششونه ونکړي نو سموګ مخنیوي به ورته ګران شي.
آج کل پاکستان میں پنجاب
او پر ځانګړي توګا لاهور کې د هوا ککړتیا ستونزه ده. موږ باید پدی اړه له هند سره ډیپلوماسي وکړو. زه فکر کوم چې پدی اړه د هند د پنجاب صوبی اعلی وزیر ته یو چیټه ولیکم چې دا سیاسي مسله نه بلکې د انساني روغتیا مسله ده. که موږ په دې اړه ګامونه پورته کوو نو د هند لخوا هم باید داسې ګامونه ورته پورته شي، ځکه بادونه نه پوهیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله شته. که د دواړو غاړو د خلکو روغتیا لپاره هیوادونو په ګډه هیڅ اقدام ونه کړو نو موږ د دې ستونزې مخنیوی نشو کولی.
د پنجاب حکومت د اکتوبر په 13مه لاهور ښار کې د هوا د ککړتیا له وجې ګرین لاک ډاون یا ټول بند لګولی. د پنجاب حکومت په وینا چې ګرین لاک ډاون د ښار په هغه سیمو یعنی مال روډ، ډیوس روډ او شاوخوا لګولی چیرته چې د هوا ککړتیا سیوا ده. د هوا ککړتیا اندازه لګونکي نړیوال سازمان د اکتوبر 13مه خپل رپورټ کې وایي چې لاهور ښار کې روانه اونۍ هوا ککړتیا تناسب 1500 ته رسیدلی دی چې له وجې ګڼې ناروغۍ خپرې شوې دي. د لاهور جنا هسپتال ډاکټر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې موسم د بدلېدو وروسته باید د ښار اوسیدونکي د سینې پوزې او سترګو د ناروغتیا نه ځان وساتي او د دې لپاره د احتیاطي تدابیر وکړي.
ټولو کې اول ضروری خبر ادا ده چې موږ پالنه بار ته وځو، موږ N95 ماسک استعمالو یا ساده ماسک استعمالو. هغې نه علاوه چې کوم دی ورته کوم مریضان چې کوم دی هغې چا چې دی سا مسله ده هغې ته چې کوم انهیلر استعمالول دپاره ورکړی دی په کار ده چې هغې هغې ریګولر استعمالوي. ډاکټر سره مشوره چې کوم دی ورته وایي ریګولر کوي. دې نه علاوه چې کوم موږ بار ته وځو نو غټي کپړې اغوندو چې سکن موږ ډرای نه شي، موسچرایزر استعمالولی شو. بار ته وځو نو موږ چې کوم دی ورته وایي چشمی اچو. کور کې دننه چې کوم بوټي استعمالیږي هغه دې استعمالي، هغه یو نیچرل پیوریفایر په تور باندې کار کوي.
د صحت نړیوال سازمان د کال 2023 خپل رپورټ کې وایي چې د هوا د ککړتیا له وجې هر کال په نړۍ کې 800,000 کسان مري. د صوبې د چاپیریال ساتنې ادارې پنجاب انوایرمنٹ پروټیکشن مشر علی جاز مشال ریډیو ته وویل چې لاهور ښار کې د هوا ککړتیا غټه وجه وریجو فصل د دروزی سوځول، د ډیزل موټرې او کارخانو لوګی دي.
اگر آپ اس کے ڈفرنٹ فیکٹرز دیکھیں
د په معنا ک تاسو د مختلف اړخونو ته وګورئ نو ځینې نړیوال عملونه او وجوهات دي او ځینې د ځایی دي. د ټولو غټه وجه د موټرو او ټرافیکي لوګي دي چې د ککړتیا 3% برخه جوړوي. همدې ډول د کارخانو او خښتلو بټو څخه لوګي برخه 12% ده. دوړه او خاوره هم چاپیریال ککړوي. دا ټول چاپیریال او د ککړتیا مقامی یا د ځایی لاملونه دي. د نړیوال وجوهاتو په منځ کې د هند فصلونو د پاتې شونو سوځول یو لوی عمل دی او هلته دا کار نن سبا روان دی. داسې وخت کې کله چې هوا د لاهور په لار بادیږي نو دلته د هوا ککړتیا ستونزه نوره هم زیاته شي. د لاهور اوسیدونکي عبدالرؤف مشال ریډیو ته وویل چې د هوا د ککړتیا له وجې د سینې ناروغۍ کې اخته شوی دی.
دلته بیماری هم شوې ده. ماشومان غټ تقریبا ټول بیماری تیر شي. یو هفته ما هم بیماری کې تیر کړه او ماشومان هم تقریبا چې کورونو ته ځنو هم دغه بیماریانو کې راګیر شوي دي. چا سترګې خوږ دي، چا نزله زکام تبي دي. نو زموږ مجبوري ده، موږ خو د سړک په غاړه ناست یو، کاروبار کوو او د کباړ کار کوو. نو دا خو مطلب زموږ ته د مطلب احتیاط هم نشو کولی چې څه وکړو. سمجھ رالم نه راځي د ریل لپاره، د ریسموګ نه، د دې وبا نه به ځان څنګه بچ کوو. نو حکومت د پکار ده چې هغه د دې لپاره سهل راوباسي او موږ د دې مسلې نه خلاص کی، ځکه چې دا موږ ډیر زیات په تکلیف کې د دې په وجه.
د پنجاب د موسمیاتو محکمه وایي چې کال 2018 راهیسې هر کال د اکتوبر په میاشت کې د وریجو فصل د دروزی د سوځولو له وجې لاهور او شاوخوا ښارونو کې د هوا ککړتیا سیوا شي. د پنجاب حکومت په وینا گرین لاک ډاون ځایونو کې جنریټرو او چنچی رکشو باندې بندیز لګول شوی. د پنجاب حکومت د اکتوبر پر 13مه یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې په کې د گرین لاک ډاون ځایونو کې د هوټلو مالکانو ته امر کړی چې شپې د 8 بجو نه مخکې د خپل دکانونه او هوټلې بندې کړي. پنجاب حکومت په نوټیفیکیشن کې ویلي چې د امر خلاف ورزي کوون په ضد به کاروایی کوي. طاهر جمیل خان، مشال رادیو، لاهور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار بشیر ګواخ نور.
د پاکستان پوځ وایي د بنو په غوړه بکا خیلو کې د یوې نښتې په خاطر وسلوال او درې پوځیان وژل شوي دي. دا پوځ د امریکو څانګې د اکتوبر په 1 په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې په پرونۍ نښته کې په وژل شو کې یو میجر هم شامل دی او 15 نور پوځیان ژوبل شوي دي. ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې نښتو کې 2 ولسی وګړي هم زخمیان دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پرون په ډیر اسمل خان کې د خبرو په وخت دعوه وکړه چې په قبلي ضلعو کې د پاکستان د پوځ موجودیت د امن لپاره نه بلکې پر وسایلو د قبضې لپاره دی. هغه یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې د حکومت واک نشته او خلک له ماښام وروسته بهر له کورونو نشي وتلی. تر اوسه د پاکستان حکومت او پوځ د مولانا فضل الرحمن د تورونو په اړه څه غبرګون نه دی ښولی، خو په تیرو وختونو کې یې دا قسمه دعوې رد کړي او وایي چې د امن لپاره یې ګڼ عملیات کړي دي. د خبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی پرون په یو خبری غونډه کې په پیښور کې وویل چې وفاقي حکومت ته به یو خط لیږي او غوښتنه به تی کوي چې په دغه صوبه کې د امن بحالولو لپاره ګامونه واخلي. دا هغه په وینا کې په خبر پښتونخوا کې امن بحال نشو نو ترهګري به پنجاب ته ورسیږي. د خبرلانو د ژغورنې نړیوالې ادارې کمیټي جو پروټیکټ جرنلست سی پی جی پرون په یو تازه رپورټ کې په پاکستان او افغانستان کې د خبرلانو وژونکو ته د سزا نه ورکولو لپاره پر حکومتونو نیوکې وکړې. د ادارې په خپل رپورټ کې زیاته کړې چې په 2023 کال کې په پاکستان کې شپږ خبرلان وژل شوي خو حکومت هیڅوک نه دی نیولی. همدارز ویلې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت خبرلانو ته د سہولتونو جوړولو په ځای پر رسنیو محدودیتونه لګوي. د پاکستان او افغانستان کې د طالبان حکومت د دې رپورت په اړه څه خبرګون نه لري.
اوریدونکو لنډ خبرونه مو زموږ د همکار بشیر ګواخ نوریده. اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو د بندیزونو دایره پراخه کړې ده. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت ټلویزیونونو او رادیوګانو ته یو لیست لیږلې ورته ویلي چې یوازې د دوی دغه تایید شوي سیرونکي بحثونو ته ورغوښتل شي. د 93 کسانو په دغه نوملړ کې اکثره طالب پلو دي. دا په داسې حال کې ده چې یو مشهور سیړونکی او د پوهنتون استاد جاوید مومند له یوې نیمې هفتې راهیسې د طالبانو په زندان کې دی. نوموړی په کابل کې نیمل شوی دی. په دې اړه زموږ همکاري یو راپور جوړ کړی چې د مومند په هغو خبرو پیلېږي چې نوموړی تر نیول کېدو مخکې په یو خبره کړې ویډیو کې کړې وي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو جاوید مومند و هغه چې د کورنۍ په خبره یې لاس او زیات یو رزق کیږي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې دی. دوی وایي نوموړی د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ د اکتوبر په 19 لغرمه مخکې کابل کې لخپل کور وړل سوای دی. د جاوید مومند یو خپلوان د موضوع د حساسیت لامل د نوم او غاک نخبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل په دې موده کې د طالبانو حکومت یوازې یو ځل د خغلی مومند او کورنۍ د ملاقات اجازه کړې او هغه لخپل کورنۍ سره په دیلیدو کې له روحي اړخه آرام نه ښکارېده. دوی د طالبانو له حکومت د جاوید مومند د زر تر زره آزادېدو غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جاوید مومند چې تر دې وروستیو پورې هم د رسنیو په ګردي میزونو او سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه، له نیول کېدو یې شاوخوا 3 ورځې مخکې نوموړي په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي و چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شنونکو له نوملاړه نوم لري کړی. هغه په یاد ویډیو کې ټینګار کړی و چې کله دې نوملاړه هم لري سوای او قیودات هم پرې وځ سوي بیا به هم په خبره د خپل افغانانو غږ پورته کوي. ازادي راډیو ته هم په هیواد دننه ځینو کورنیو رسنیو د کارپوهانو هغه نوملاړه راستولای و چې په خبره یې نږدې 2 اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د استخباراتو او اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا ورسپارل سوای دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې لدې نوملاړه پرته نور خلک خپل بحثونو ته نسی رابللای. په دې 93 کسیز نوملړ کې یوازې د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکوونکو یا هغو کسانو نومونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملړ کې د جاوید مومند نوم نسته. د بشري حقونو یو شمېر بنسټونه او د پوهنتون پخواني استادان وایي طالبان د نور دا ډول کړنې او د خلکو د قانوني ازادۍ او بیان ازادۍ د ځپنې هڅې پای ته ورسوي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د داسې ټولنې د رامنځته کولو په هڅه کې دي چې هیڅوک تورت ونه کړي چې د دوی پر ځپونکو پالیسیو انتقاد وکړي یا یې پر وړاندې مخالف نظر مطرح کړي. دوی هیڅ په دې باور نه دي چې حکومت باید خلکو ته ځواب ویونکي اوسي. په افغانستان کې ډېر د خفګان وضعیت رامنځته کړی او له بده مرغه هغه امکان یې له منځه وړی چې خلک دې په هیواد کې د سوله ییز یا مدني لارې وضعیت بدل کړي.
د پوهنتون پخوانی استاد او د چارو شنونکي فضل هادي وزین هم ازادي راډیو ته وویل
باید نیول شوي استادان لکه استاد جاوید مومند زر ته زره خوشي شي او سرپرست حکومت دی د بیان د ازادۍ حمایت دپاره کوټلي ګامونه واخلي او دغه هغسې اقداماتو نه ډډ وکړي چې هغه د بیان د ازادۍ د ډب کولو او د سالم انتقاد د مخنیوي سبب ګرځي.
دا یادونه نه چې د طالبانو حکومت پر افغانستان د بیا واکمنېدو لپاره تر اوسه په لسګونه د چارو شنونکي خبریالان مدني فعالان او د پوهنتون استادان نیولي او بندیان کړي دي. په دوی کې ځینو یې چې لا هم په هیواد دننه میشت دي. نن یې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ترې په هر ډول بحثونو کې د نه ګډون ضمانت اخیستی او د دوی په ټکو د سخت کنټرول له امله د بیان ازادي نه لري. د یادونه ده چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنونکی جاوید کوهستاني هم نیولی و چې نوموړی له څه باندې شلو ورځو وروسته بیرته خوشې سو. خو ویل کېږي چې په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آریان او د افغان غږ خبریال مهدي انصاري لا هم د طالبانو په بند کې دي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې د مسلسلو جګړو له امله په ډیرو سیمو کې مانونه شته دي. ملګری ملتونه وایي دا سمکلان دي بینونه او ناچاو دي مواد هر ورځ د خلکو ژوند ګواښي او 3.5 میلیون افغانان یې له خطر سره مخ کړي دي. د ماین پاکۍ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې وایي د 2020 کال د اگست 15 راهیسې د نړیوالو هغه مالی مرستې کمې شوې دي چې په دې برخه کې کولې. په دغه نیټه طالبانو په افغانستان کې حکومت ونیو چې تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد سالې نور.
په داس حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو له مستقیم او غیر مستقیم خطر سره مخامخ دي، په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د چارو تمویل د پخوا پرتله 70% کم شوی دی. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې مؤسسې وایي عمده علت تازه سیاسي تحولات دي. د ایم ډی سی مؤسسې مشر شوهاب حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ماین پاکۍ د چارو ځنډیدو د میلیونونو کسانو خوندیتوب ته خطر پیښ کړی دی.
اوس مهال په حدود 200 کیلومتر مربع ساحه په ماینونو ککړ ده چې 4,233 قریې یا کلی پکې شاملېږي. چې له دغې ساحې څخه 3.4 میلیونه نفر مستقیم او 3.8 میلیونه خلک په غیر مستقیم شکل زیانمند دي چې دا ساحه په 268 ولسوالیو کې موقعیت لري. اوس مهال د ماین پاکۍ چارو سکتور ډېر کم تمویلېږي او علت یې همدغه سیاسي بدلونونه په افغانستان کې خصوصا پس له 2020 کال نه دي. په دې اواخرو دوه کلونو کې د ماین پاکۍ چارې تمویل تقریبا 70% کم شوی ده. د ماین پاکۍ پروګرام فنی پرسونل 15,000 کسان دي، خو اوس د تمویل یا د پیسو د نشوالي له امله درې زره کسان کار ته ځي او متباقي ټول کورو کې ناستي.
راپورونه وایي تر اوسه په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو سره د مالی مرستو چارې د ملګرو ملتونو لخوا تنظیمېدلې. د ایم ډی سی مؤسسه وایي د ماینونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت تر اویا زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسېدونکی تاج محمد وایي 12 کلن زوی یې د ماین په چاودنې کې وژل شوی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د جولای میاشتې پر 28مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی وو په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه وګړي د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو له کبله له زیانمنېدو او دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. اوچا په روان 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو د قربانیانو او د نورو ماینونو د شنډولو لپاره د مرستو د کمښت خبره کړې ده. اوچا ویلي د 2024 میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له کبله یې د 202 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړې چې 88 سلنه یې ماشومان دي. د ادارې د ماینونو او ناچاو د توکو له کبله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار یاد کړي دي. اوس هم وخت نا وخت د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه رارسیږي. که څام په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم شوی، خود روسانو د یرغل او د تیرو شلو کلونو پر مهال د ځای پر ځای سویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر ختم شوی نه دی.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے.
مشال ریډیو توګي اوریدونکو د اکتوبر په 13مه په خوست کې پر شاوخوا 200 هغو کورنیو د خوراکي توکو مرسته او ویشل شو چې په تیرو دوو میاشتو کې قدرتي آفتونو زیانمن کړي وو. دا مرسته د نړیوالو فندونو په مټ برابر شوې دي، خو زیانګالي خلک وایي چې په بیلابیلو پیښو کې د دوی شوه نقصان ډیر دی او مرسته کمه ده، نو باید په راتلونکو کې زیات شي. دوی غواړي چې په زلزلو او سیلابونو کې د ویجاړو شوو سړکونو او کورونو بیا رغونه په ترجیحي بنیادونو دی وشي. په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې.
د اکتوبر په 13مه د خوست ولایت په مرکز ولسوالیو کې شاوخوا 200 هغو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه چې په وروستیو دوه میاشتو کې د سیلابونو، ګلۍ اورلګیدنو، ټرافیکي حادثو او نورو طبیعي پیښو څخه زیانمن شوي دي. د سپیر ولسوالۍ یو زیانمن اوسیدونکي نورولی جان مشال روړي ته وویل
مخکې اپاتې روغه مانا کوټه ړنګه شوې وه، بیا ما نام هلته لیکنه وکړه، ما ته هغه هغې په برا کې د مرسته میلاو شو. هغه خو ضرورت خو ډېر دی، خو دغه نه ډېره ډېره مننه میږي، تر ډېره ضرورت لرو.
د خوست اوسېدونکي وایي د مرستو د ویش په بهیر کې باید د زیانمنو کورنیو توانونه په نظر کې ونیول شي او ټول په یو نظر ونه کتل شي، ځکه پیښې او زیانونه یې فرق کوي. د خوست یو بل اوسېدونکی ګل رئیس الدین وایي
خدا چې دا څوک ګلۍ واغلي، څوک چیش واغلی دي، انټل ته په یوه رقم مرسته ورغله، دا نه چا کوټه ړنګه، چا چیش ړنګ، دا ټول مرسته راغلی به دوی د سروي کړي و چې تا ډېر ځان رسول الله ته ډېر مرسته کړي و چې تا ځکان رسول الله ته کوم مرسته کړي و
په خوښ کې له طبيعي په خو ځانمن وای چې اقتصاد کمزور دی او نشي کولای په خپل امکاناتو لپی خو دوی ته وخت زیانونه جبیر کی نو په دې برخه کې اړوند دي اداري او نړیوال مؤسسه ورسره مرسته وکي یو بل مرسته تر لاسه کون کې غنی سبحان ول
میکسرا میکرنګ شوای او باید د سره میکسرا کوم اكو کې د اسلامي امارات نه د مؤسساتنه چې میکسرا به کې مرسته وکي ځکه چې ټیم یا کرنمنګ شوی یی د بارنه لامل
بلوری ته د طبیعي پیښو سره د مبارزه او آمادګۍ ریاست مسؤلین وایي کله چې د سروې د ټیمونو لخوا د زیانمنې کورنۍ رپورټ ورکړل شي نو دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې ورسره بیړنۍ مرستې کوي د یادې ادارې او چارواکي کریم ګل عابد وویل
دا د پرسلری هغه څوک چې د طبیعي پیښو له امله د ولایت په کچه بلبل ولسوالۍ کې هر ځای کې چې وي او دا د طبیعي پیښو له امله یا غیر طبیعي پیښو له لګېدو له امله دا زیانمن شي او دا کس بیا موږ ته ارس کیږي او ارزیت په کتو بیا موږ د سروې ټیم درېمي هغه د سروې راپور موږ سره شریکوي او هغې وروسته انشاءالله په مناسب وخت کې دې ته توضیح ترسره کوي
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی چارواکو په خپل وروستي بیان کې ویلي چې د افغانستان څه باندې 28 میلیونه خلک په کافي اندازه خواړه نه لري تیر کالیات پروګرام په افغانستان کې د مرستو د کمښت له امله د خپلو مرستو د ترلاسه کوونکو له لیست څخه 10 میلیونه کسان ایستلي وو
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ طریقه ډیر اسانه ده ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د وړو او لویو کاروبارونو مالکان وایي چې هر میاشت ورته ټلیفون نکېږي او وسلوال ترې بته یا باج غواړي د مشال رادیو موندنې ښایي چې کاروباریان هر میاشت کروڑونه روپۍ باج وسلوالو ته ورکوي تاجرانو پر امنیتي ځواکونو تور پورې کړي چې یا خو د وسلوالو پر دې فعالیت سترګې پټوي او یا هم ورسره په دې غیر قانوني کاروبار کې شامل دي بلخوا د پاکستان حکومت او پوس په بیا بیا ویلي چې دوی کوشش کوي د وسلوالو د ځپلو لپاره داسې عملیات ترسره کړي چې د هغوی د باج اخیستو او نورو فعالیتونو مخه ونیول شي زموږ همکار بشیر واخ په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې د پېښور په یو بازار کې د سودا پلورونکو پر شور پیلېږي
د پېښور د مصروف بازار په شور کې چې کلا تجار عمران جهانگیر اوان تا پر موبایل فون زنګونه کېدل نو هغه ځواب ورنه کړ نوموړی فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي خو وروسته د واتس اپ پر لبسې مسیجونو هغه ځکه وبې راوه چې وسلوالو ترې روپۍ غوښتلې
موږ نه 10 کروڑ روپۍ غوښتې دي چې موږ ته وایي چانده راکړئ بس دا راته وایي دا ټي ټي پي راته ویلي ټي ټي پي والا یو په واتس اپ باندې کالم کړو په واتس اپ میسج کړو
مشال ریډیو ته د خبر پختونخوا د ترګری ضد پولیسو لخوا رسیدلی معلومات ښیي چې په 2013 کال کې د ترګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 290 مقدمه درج کړي دي د 2013 کال شمیرې لا نه دي بشپړې شوې خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکونکي وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک د وسلوالو لویرې نه رپورټ کوي له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پېښور کې ښایي داسې کاروباري نه وي پاتې چې وسلوالو ورته د پیسو لپاره ټلیفون نه وي کړی
دی په وجه باندې خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد جانی او مادي دواړه نو مطلب دا شوګري په پېښور کې ډېر متبر خلک سریعام پرې بازارونو کې ټارګټ کې نه شول په دغه بتو باندې د ورکولو باندې داري روبلې سبو ته جریبیان دی کابل خان جی فروټو منډے والا اسے نو ډېر خلک دی هغه چې غوښتنه کړې راو ان نه دی ورکړي نو په دغه وجه باندې خلک کوشش کی چیزان خاموش و ساتھی ہو بس پلا خبر ہو سر ڈیلنگ باندھے ہو پسودا گرے باندھے
د مجیب الرحمان په وینا د نا امنۍ او باجونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کارخانه یا تړل شوي او یا هم بجاب ته تللې دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړي دي. د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو د معلوماتو له مخې ټولې وسلوالې ډلې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره پر نورو چارو سربیره د باج له لارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قوماندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال رډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته کالونه راځي او هغوی چې دی د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي د چانه څلوېښت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه او د نه ورکولو په صورت کې بیا دا دړکې ورکول کېږي چې ستاسو کور ته بچ دی دستي یا لاسي بمونه غورځول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتن کی تحریک طالبان پاکستان او که نور ډلې دي. ٹی ٹی پی لخلکو د قلنګونو اخستل نه منی او په خپلو خبر پاڼو کې یې ادعا کړې چې والیان او قماندانان یې یوازې هغه چندي اخستل شي چې خلک یې په خپل خوښه ورکوي. د ډلې په خپلو تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره خلکو ته د باج اخیستونکو په اړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خپرې کړې دي. خو کله چې مشال رډیو دیش میرو ته زنګ ووهه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باج سربېره د خلکو د تښتولو له لارې هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تختولې دی.
وسلوالو په خو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کې دلو. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نو منلی خو مشال ریډیو ته رسیدلې معلومات ښیي چې د دغې ډلې یو قماندان یا جج تختولی و چې وروسته یې د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشې کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. هغه په دغه ټلویزیونی وینا هم کړی دي
او یا پھر ان کو سیٹل کریں.
د دې وجه د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پور کړي چې د وسوالو په قوی کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه محل د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري. د پیپلز پارټي مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مئی په میاشت کې د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه ونومول شو نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبی وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په باقاعدگی سره وسوالو ته باج ورکوي.
اکنامیکل کرایسس یا لو اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے سامنے ہے.
خو کندی هوډ وکړ چې د وفاق د نمائنده په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي.
صوبے کے امن و امان پہ جو ہے وہ
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات دې حد ته رسیدلې دي چې وزیر اعلی په خپل وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیر اعلی چې په خپل پیسې ورکوي نو نور خلک بس کوي. خلکو ته بس امنیت برابر شي چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبہ کې به س کارخانه وچلي او اقتصاد به بهتره شي. اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لویه کچه ګامونه واخلو ځکه چې وسلوال له هر پانګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرسټر محمد علي سیف مشال ریډیو ته په لیږلې پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړي او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي. د مشال ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي. د خیبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته منلې چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي. خو د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته
نه اتن شتا
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بس لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مومندو اوسیدونکو شکایت کوي چې د یکغون او غلنې ترمنځ خراب سړک د دوی ژوند ګران کړی دی. په هغه سیمه کې د ماربلو د کاروباریانو ترڅنګ د لویو لاریو ډرایوران هم وایي چې د سړک خرابوالی د دوی روزګار اغیزمن کړی دی. د مومندو د پرمختیايي چارو لپاره د صوبای حکومت یو چارواکي ویلي چې د 14 کیلومتره اوږد سړک د بیا رغونې لپاره پیسې منظور شوې دي او زر به دغه مسله هوار شي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز سرک سیناو.
په مومندو کې د کړپې د سرک د خرابې د وجه خلک د مشکل سره مخ دي. د کړپې سرک چې د یکونه تر غلنې خراب دی فاصله 14 کیلومتره ده. د ځای اوسیدونکو خبره دغه سرک باندې مزل شو خو شل منټو خو چې سرک خراب شوی دی د یوې ګنټې نه زیات وخت پی ولګي. د سرک د خرابوالي د وجه د ماربلو کاروباریان هم د مشکل سره مخ دي. سعید خان په پیښور او چارسده کې خپل د کانو کارخانه لري او د مهمندو په غرونو کې خپل درنګونه یا کانونه هم دي. سعید خان مشاد رړیو ته وویل
تایم هم لګي مطلب دا ګاډي خرابېږي ګاډي به اکثر مخې ته یو ګاډی ولیدلی مو د دغه د وجه نه پرې شوی او د یو ډرایور عمر دی نوم یې هم پکې مړ و. نو ډسټربنس خو دی خو برحال کار روان دی. سیستم چلیږي. د خلکو غریبۍ دي. روزګارونه خراب دي. ډیرو خلکو ګاډي خرڅ هم کړل. تکلیف شته دی.
د کان وړونکو لاریو یا ټرکونو د اتحادیې مشر سیول خان مشاد رډو ته وایي د دوی د رجسټر او نا رجسټر ګاډو شمیره د 2000 نه زیاته وه خو دا وخت دغه شمیره 800 ته راټیټه شوې. د وجه یوازې د سرک د خرابوالی دی. سیول خان زیاته کړه ګڼ شمیر خلکو ګاډي خرڅ کړي ولې ځینې خلکو بیا د نورو ضلعو غرونو ته ګاډي بوتلې چې هغلته سرکونه پاخه هم دي او مزدوري هم په اسانه کېږي. د مومندو دغه سرک چې ور باندې د مومندو باجوړ نه علاوه تیر وختونو کې خلک کونړ او جلال آباد ته هم تلل. د تیرو 15 کارونو راسته د بیا ودانوړو د پاره وران شوی خو بیرته نه دی جوړ. د مومندو خبريالان هم د دغه سرک د خرابې د وجه مشکلات لري. د یوې انګریزي ورسپانې خبريال فوزي خان مومند د سرک د وجه ور پیخیدون کې مشکلات داسې شریک کړي
چې دغه لنې نه مونږ کړی که غونډ ته ځو یا د خو انبار ته ځو پنډلۍ ته ځو یا خاص کر پړانغار ته ځو یا که غونډ ته ځو نو مونږ ته په دغه لاره کې چې کوم دی ډېر زیات مشکلات دي. اکثر ګاډي خراب شوي دا کم چې لوډ ګاډي دي ټرکونه دي دې طرف نه ماربل وړلې شي نو هغه چې کله یو ګاډی په دغه کې ته خراب شي نو هغه به په ګنټو ګنټو دغه روډ بند دي. دلته مومندو کې تاسو ته پته ده چې انټرنیټ والا چې کومې ستونزې دي هغه هم دي نیټورک نه وي نو مونږه کوشش کوو چې یاره مونږ د غلنۍ په ځای د مومندو په ځای د شبقدر نه خپل ایمیل وغیرہ یا ادارو ته ولیږو نو روډ چې کوم دی زمونږ په منځ کې خایلي او مونږ ته مشکلات.
د مومندو د ترقیاتي کارونو لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت ګمارل شوی ضلع چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومن مشاد رډیو ته وویل 15 کاله وړاندې دغه سرک باندې کارونه شروع شوي خو وروستو وختونو کې ور باندې د حکومتونو د بدلېدو سره کارونه بیا ولاړ شوي.
او د خاص کر سیم سا یو ځلم په بیانم جاری کو بیره ته اوس دې لپاره 10 کروڑ روپۍ چې کومه دې ریلیز کړي دي او راغلم دي. ابل زه په خپل په تیر شوم خو ما وکتل واقعا کار په ډیر پسلو باندې روانو. ما زه به تاسو کوم نور مل کوشش کوم منګه خاص کر دا اغه زینه د کیا شګه وچې یا د سې طریقو کې چې کم مس کم د خلکو ته تکلیف نه.
دا محمود دغه لوی سرک ټول په ټوله د کانکریټ او معنا د سیمټو او د وسپنې جوړیږي او دا ځکه هم چې دغه تر ټولو زیات وزن د ماربلو د لاریو وي چې تیر وختونو کې تار کولی سرک ځای په ځای او د جوړېدو پسې ډیر زر مات کړو. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.